پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغ لاستویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړي او د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری ازادي رادیو ته ویلي افغان حکومت به په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کړي ښاغلی چخان سوری دا خبرې وروسته له هغه ازادي رادیو ته وکړي چې وال سټریټ د سولې د پروسې په خاطر د انتخاباتو د زندیدو په اړه یو رپورت خپور کړ. دا مدثر موجوده نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د بهیر پر پرمختګ تاکید کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په تازه څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. د هالند حکومت وایي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکي د امنیتي تهدید له امله ایستلي دي، او د بشري حقونو د څار ټولنې په یو نوي راپور کې ویلي په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسوالو ډلو تشدد بېوزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې سبب شوي چې دا هیواد د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام ولري. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس په تازه خبرو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه وسوال طالبان نشي ګټلی. ښاغلی غنی د امریکا په جانس هاپکنز پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته په وینا کې ویلي چې افغانستان جګړه نه ده بایللی. ښاغلی غنی ویلي د ده حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي، او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروعي بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلی غنی د جانس هاپکنز پوهنتون محصلینو ته د ویډیو لارې په کانفرنس کې وینا کوله، او ویل چې طالبان د جګړې د ګټلو په حال کې نه دي. د خبرو نور جزئیات زموږ پر ویب پانل لوستلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایه رئیس سره کتلي دي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر پرمختګ یې تاکید کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره کتلي دي. هغه ویل دي چې واشنگټن ژمن دی چې د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت وي، او امریکا او نور هیوادونه به د دغې پروسې لپاره د اسانتیاو د برابرونکو په توګه خپل رول لوبوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وایي په افغانستان کې د هغې پروسې څخه پرته چې د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی دی پر هیڅ بل بدیل باندې کار نشي کېدلی. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری نن وویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسي کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
چخنزوری وویل د افغانستان حکومت د افغانستان د اساسي قانون پر اساس او د هغې نیټې پر اساس چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټاکلې ده متعهد دی چې د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې دغه پروسه شایي وځنډېږي. هالند ویلي چې په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکي ایستلی دي. د هالند حکومت ویلي د آسیې بیبي په نوم په پاکستان کې یوې مسیحي میرمنې وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر یې کارکونکو ته تهدید شوی و. د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک پرون وویل چې پر دې چې په پاکستان کې د هالند ډیپلوماتانو ته ګواښونه سوي خواشینی دي. په پاکستان کې د آسیې بیبي مدافع وکیل سیف الملوک هالند ته تښتېدلی دی او هلته اوسي. د پاکستان ستر محکمې د اکتوبر په 1 نیټه حکم وکړ چې آسیه بیبي په بیګناه ده، او تر هغه وروسته سیف الملوک هالند ته وتښتېد. د بشری حقوقو د څارنې ټولنې په ونوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې سیاسي بې اعتمادي د وسوالو ډلو تشدد بې وزلي او د دولت لخوا ځپونکي اقدامات د دې باعث سوي چې پاکستان د نړۍ تر ټولو نیمګړی تعلیمي نظام لري. هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې چې نن خپور سوی په پاکستان کې د ښځو د تعلیم په وړاندې خنډونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ د هیوادونو سرمشریزې د پاکستان تعلیمي نظام د نړۍ تر ټولو ناوړه نظام وباله، خو له هغه په راوروسته کلونو کې هم د پاکستان په تعلیمي نظام کې په تېره بیا د نجونو په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. د راپور له مخې د پاکستان له 22 میلیون زیات ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، چې په دې ډله کې له دریو یوه برخه نجونې دي چې لومړنیو ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي او په سلو کې 1 هلکان دي. راپور وایي چې په سلو کې 9.5 نجونې او په سلو کې 9.5 هلکان له شپږم ټولګي وروسته ښوونځي ته نه ځي، ځکه هغوی کار کولو ته مجبور دي. او د ترکیه ساحلي ګاردان وایي چې د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 14 افغانان او یو ایرانی وګړی پکې سپاره وو، د درې ماشومانو په ګډون 50 تنو ژوند د لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا په دغه پیښه کې چې پرون وشوه 15 تنه نور ورک دي. په ورکوشو پسې د ورکوشو کسانو د موندلو عملیات روان دي.
خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، د افغانستان په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د احتمالي ځنډ په اړه د ځینو رپورټونو تر خپرېدو وروسته افغان حکومت وایي په هیڅ وجه انتخابات نه ځنډول کیږي.
حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسي کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
دا ورسته له هغه چې تازه امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور خپور کړی او ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي چې د آسیا بیبي په اړه دي جعلي عکسونه لیرې کړي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه مه هیروئ. ازادي راډیو ته غوږ سره زو لمړی راپورت. د افغانستان ولسمشری معنی وای د جمهوریت ریاست انتخابات په هیڅ صورت ونه ځنډول شي. د افغان ولسمشر ویان محمد هارون چخنصوري د خبري ورسله هغه وکړي چې تازه امریکایي ورسپانی وال سټریټ جورنال راپور خبر کړی ویل دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د ولسمشری انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. اکرام الله اکرام هم دغه مسله تعقیب کړې او د شبه د کابل په سټوډیو کې. اکرام صاحب مهرباني وکړه.
ډېر زیاته مننه سنګزی صاحب، اوریدونکو ته سلام او تاسو ته سلام. ورسره هغه چې وال سټریټ امریکایي ورسپانې راپور ورکړ چې ګواکې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړې. د افغانستان جمهور ریاست وایي راتلونکي انتخابات به په اعلان شوې نیټه ترسره شي. د جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنصوري رسنیو ته په یو سول شوي پیغام کې ویلي چې په ولسواک بهیر کې دوام اړین دی او افغان حکومت د اساسي قانون د غوښتنې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوې نیټې له مخې د جمهور ریاست انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی.
تداوم در پروسه مردم سالاری یک اصل لازمی است و هیچ گزینه به جز خاص و اراده مردم افغانستان که در قانون اساسی کشور سره دارد قابل قبول نیست. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 1398 ریاست جمهوری کاملا متعهد است.
دا په داسې حال کې ده چې وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې د تیرې ورځې په ګڼه کې لیکلي چې د امریکا د حکومت خای په افغانستان کې د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره له افغان حکومت غواړي چې د راتلونکي کال ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد د امریکایي حکومت دا وړاندیز له افغان چارواکو سره هم شریک کړی دی. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر امریکایي چارواکي ډارېږي چې له افغان انتخاباتو سره ملې لانجې او اوږده سیاسي ترنګلتیا ښایي د سولې د بهیر د شنډولو لامل شي چې خاغلی خلیلزاد یې په پیلولو توانېدلې ده. که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی خلیلزاد دا خبرې چرته کړې، خو د جمهور رئیس تر سلاکار فضل محمود فضلی رسنیو ته ویلي چې کابل ته د خاغلی خلیلزاد په وروستي سفر او افغان چارواکو سره په لیدنه کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډولو هیڅ یادونه نه ده شوې. دا پرمختیا په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو تیره جمعه مسکو کې د نږدې 1200 هیوادونو د استازو په غونډه کې ګډون وکړ او دا ناسته ترسره شوه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې تر هر څه انتخابات ضرور دي او کله چې په سمه توګه انتخابات ترسره شي سولې ته زمينه برابرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي په پام کې ده چې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو نوملیکنه د لیندې پر اصل رښتمه پایله او ټاکنې د راتلونکي 1400 کال د وري د میاشتې په 1 نیټه وشي.
زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. راته ویل چې افغان حکومت ویلي دي انتخابات په وخت ترسره کوي. دا داسې وخت خبر وشو چې د وال سټریټ جرنال په راپور کې راغلی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه مطرح کړې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د سولې لپاره او د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د مخالفینو د ګډون په هدف دغه انتخابات ځنډول کېږي نو ودې ځنډول شي. له دې ډلې سیاسي کارپوه د پوهنتون استاد ودیر صافي ازادي راډیو سره خبرې کړي. ښاغلی صافی وایي که څه هم دا داسې دا د اساسي قانون نقص دی، خو د وینې د تویدو د ختمولو لپاره دغه کار ارزي. له ښاغلي صافي سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د همدې مسلې د قانوني اړخ په اړه پوښتنه کړې.
نو فکر کوم که په تیوري کې وغږیږو چې دوی اول د دې سولې لپاره د دې قانون اساسي تعدیل غواړي، یا مثلا اول انتخابات ریاست جمهوری په تعویق اچول غواړي، دا سمه خبره نه ده، سم شرط نه ده. مګر لپاره د دې چې که دوی اعلان وکړي متيقن اوسي چې مخالف لوري جګړه بندوي اوربند کوي او ټول شیان غواړي په همدا یو وار فیصله شي مخکې دې نه چې دوی بلې پروسې ته د انتخاباتو لاړ شي، بیا نو د سولې دپاره ارزي چې دا قانون اساسي هم تعدیل شي، انتخابات هم په تعویق ولویږي، او یو فرض د افغانستان د نفوس نه که ښځه وي که نر که ماشوم وي که غټ وي په قتل ونه رسېږي ویلې توی نه شي. دې د بسېدو دپاره که دا شرط عملي وي او دا شرط وي چې انتخابات د ریاست جمهور دي په تعویق ولویږي چې موږ هم پکې شراک کوو، بیا پرې ارزي. او که دا وي چې دا بهانه وي او هم دا فعلي حکومت د انتخاباتو نه پاتې شي او هم هغوی بیا وترای نه شي، دا به نو د امریکا قصور وي چې دوی دا پیشنهاد مني چې انتخابات باید په تعویق ولویږي.
دا ډاډ څنګه ترلاسه شي استاد چې دا رښتینې باندې کېدای شي چې دوی د سولې لپاره ژمنه وکړي او دا انتخابات وځنډي کړي، یا مثلا رښتینې نه وي کېدای شي دوکوي مثلا د انتخابات ځنډولو لپاره؟
د دې لپاره یو تکنیک حقوقي ډېر مهم سیاسي حقوقي دی، یو نړیوال کنفرانس دایرول دي د ملګرو ملتو د خوانه او امریکا او دا ټول 15 قدرت هم پکې د سیکیورټي کونسل چې ویتو حق لري د شورای امنیت د برمیللي شامل وشي او هلته د فیصله وکړي د افغانستان موضوع سوله او جګړه پکې د ختم ټکی ورته ږدو، او دغه شرایط دي چې دا موږ پیشنهاد کوو چې دا باید دواړه خواوې ومني او خبره خلاصه شي. هغه مجلس کې دی هم د طالبانو نمایندګان دي، مخالفینو، او هم د فعلي دولت او حکومت، دا ټول به پکې حاضر وي. انټرنیشنل کمیونټي به یې تایید کړي او دوی به هماغه پروسه تطبیق کړي. داسې نه شي کېدلی چې دوی وایي مونږ ته په قطر کښې ویلي، مونږ ته په پاکستان کښې ویلي، مونږ ته په ماسکو کښې ویلي. هغه فایده نه کوي، هغه فریبول دی، فریب دی، ایله ده، نیرنګ دی، وخت ضایع کول دي. اما که دا یو بین المللي کنفرانس، بیا وایم د ملګرو ملتو د خوانه ونیول شي او په همدې موضوع هم همدغسې فیصله وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پوهنتون د استاد ودیر صافي خبرې مو واورېدې. هغه د انتخاباتو په اړه باندې خبرې وکړې او ویل که په انتخاباتو د انتخاباتو ځنډ د دې لامل کېږي چې وینې تویوینې بس شي نو په دې کار ارزي. دا وروسته له هغه چې وال سټریټ جرنال ویلي دي د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د زینو تازه راپورونو په اساس په ننګرهار کې په غنیخیل ولسوالۍ کې یو 14 شوی چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. دغه 14 شی به مخکې شوې ده. ورزو ننګرهار ته د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواری دغه مسله تعقیب کړي او همداسې به د ټلیفون په کرخه ده. شینواری صاحب مهرباني وکړئ جزئیات څه دي؟
څو شری وړاندې د غنیخیر او ولسوالۍ د شیرګل بازار په سیمه کې سراچي موټر پورې چسپکی ماین نخول شوی چې په دغه سیمه کې چاودنه کړی ده. د څنګه هم دی هغه سیمې کوم معلومات چې موږ ته رسیدلي دي، پرې پیښه کې یو لستنه ټپیان شوی چې د یو لستنه څخه یو تن ساور کړی ده او د لستنه نور روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوی دي. او دغه زخمیان چې دي دا د هماغه سیمې د بازار دوکانداران او عام خلک دي.
دقیقا هدف نو معلوم چې څوک عام خلک وو که څنګه؟
نه تر اوسه پورې پدې معلومات نه شریک شوی دي. ولایتي ادارې سره موږ اړیکه ونیوله، هغوی پدې اړه پلټنې کړې ده. معلومات رسنیو سره شریک دي، خو په دغه پیښه کې خاص مهم څوک نشته. یوازې هماغه په دې سیمه کې دوکانداران دي هماغه زخمیان شوي دي او موټر هم یو سرکار موټر چې د ملکي خلکو
معلومه خو نه وه چې چا دغه کار کړی دی. تر اوسه پورې به ژر وي که څنګه؟ مننه کوم. بیا به هم شاه محمود شینواری سره وغږیږو چې د ننګرهار د غنیخیلو د چاودنې وروستي جزئیات موږ ته راکړي. هلته شیبه مخکې چاودنه شوې ده، یولس کسان پکې ټپیان شوي وو چې وروسته یو کس د ټپونو په خاطر سا هم ورکړې ده. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. سم د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وسال اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې روانې دي سو د 15 مسلخونو د جوړولو چارې خصوصي سکتور ته وسپاري. دغه وزارت وایي اکبر استمینن آزاد رادیو ته وویل چې دغه کار هدف د حکومت د عوایدو لوړوالی او په اړوند برخه کې سمون راوستل دي. له یادو 15 مسلخونو نه دوی د کابل ولایت د بګرامې او پارشخور کې او درې نورې په هرات، بلخ او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په ټوله کې د دغو 15 مسلخونو په جوړولو باندې $6 میلیونه لګښت راځي. خاغلی رستمی وایي هر یو مسلخ با په یو وخت کې د 1500 پسونو او سلو غویانو او میخو د زپکولو ظرفیت لري چې هر میاشت په نږدې 900 میلیونه کیلو غوښه بازار ته وړاندې کوي چې له لارې به خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. لا هم پاکستان ته پنبه صادرونکي شاوخوا سل موټرې د دغه هیواد په سرحد کې بند پاتې دي. د افغانستان د متشبسینو د بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته وویل چې له دې اړخه افغان سوداګر هر ورځ 1,60,000 افغانۍ زیان ویني. نوموړی وایي که دولت دغې ستونزې ته رسېدنه ونه کړي نو پنبه تولیدونکي به له 300,000 افغانیو زیان سره مخ شي او شاوخوا 3,000 کسان به هم بیکاره شي. د راپورونو له مخې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې دغه هیواد ته د پنبې واردات بند کړي دي. افغانستان هر کال پاکستان ته 500 میټریک ټنه پنبه صادروي او دغه هیواد په سیمه کې د پنبې یو له سترو صادرونکو هیوادونو څخه ده. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1,350 افغانۍ، د بورې یو 500 کلی بوجۍ 1,100 افغانۍ، د وریجو یو 3 منۍ بوجۍ 2,030 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1,040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 950 او 1 لیټر ډیزل په 1,550 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,530 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه FM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. د پاکستان حکومت له ټولنیزې شبکې ټویټر غوښتي د آسیا بی بی په اړه د جعلي عکسونه لیرې کړي. په دغو عکسونو کې سوي آسیا بی بی ښکاري چې له پاکستانه د باندې په کوم بل هیواد کې ده. په همدې حال کې د هلند سفارت ویلي له پاکستانه وروسته له هغه خپل کارکوونکي بیرته ورغوښتي چې د آسیا بی بی مدافع وکیل په دغه هیواد کې پناه واخیسته او د سفارت کارکوونکو ته په پاکستان کې ګواښونه وشول. آسیا بی بی عیسوي ښځه ده چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په مرګ محکوم شوې او خو د پاکستان سترې محکمې بېګناه وپېژندله او راخوشې کړه. دغه کار د اسلام پالو ګوندونو تند غبرګونونه وپارول او حکومت ته ګواښونه وکړل. ملالی بشیر په سټوډیو کې د بشیر صاحب سړي مشي پروګرام ته دا څه وړ عکسونه دي او د پاکستان حکومت ولې له ټویټر دا غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د آسیا بی بی جعلي عکسونه لري کړي؟
مننه ستانکزی صاحب. د پاکستان د معلوماتو وزیر فواد چودري ویلي چې په دغو عکسونو کې آسیا بی بی له پاپ فرانسیس سره د لیدو پر مهال ښکاري چې د ده په وینا دا هغه نه ده. دا عکسونه دی وایي چې اصلا د دې د لور دي او د هغه مهال عکسونه دي چې بی بی په زندان کې وه او د دې میړه او لور یې د عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره په ایټالیا کې لیدلي وو. فواد چودري وایي دغو عکسونو یې د هیواد حکومت اندېښمن کړی دی ځکه په دغو عکسونو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی فضل خان هم ښکاري چې اوس ورته د افراطي اسلام پالو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. خو د پاکستان د حکومت پر غوښتنه د بشري حقونو د مدافعینو انتقاد دا دی چې دوی له ټویټر څخه پر دې غوښتنه سره اصلا غواړي د مدني ټولنې غړي او فعالان په نقشه کړي. ټویټر مخکې د افراطي اسلام پاله ګوند مشر تحریک لبیک پاکستان د مشر خادم حسین رضوي حساب بند کړ ځکه د آسیا بی بی د راخوش کولو په پریکړه کې دخلو د سترې محکمې د قاضیانو د وژلو غوښتنه کوله.
اوبخه آسیا بی بی اوس چیرته ده؟ د پاکستان حکومت څه ویلي په دې اړه باندې؟
حکومت وایي آسیا بی بی له زندانه راخوشه سوې ده خو اوس هم په پاکستان کې په یوه خوندي ځای کې ده. د دوی په وینا آسیا بی بی به تر هغه وخته هلته وي چې د راخوش کېدو قانوني پروسه یې بشپړه سي. دې ته په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د پناه ورکولو وړاندیز سوی دی.
ښه، مننه. یو څه په آخر کې راته وایي، الان په پاکستان کې له خپل سفارت کارکوونکي بیرته ورغوښتي، دغه سفارت نور کوم فعالیتونه هلته درولي؟
ستانکزی صاحب، د هالینډ حکومت ویلي دي چې د آسیا بی بی مدافع وکیل سیف الملک ته یې موقتي پناه ورکړې ده ځکه هغه د مرګ واښونه سوي وو. د هالینډ بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک ویلي چې په پاکستان کې د هالینډ له سفارته د دې هیواد لوی شمیر ډیپلوماټان بیرته ایستل سوي دي. همداراز دې هیواد ته د ویزو ورکولو پروسه هم تر هغه وخته درول سوي چې وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې سي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، د یادول وړ ده چې آسیا بی بی په 2009 کال کې اسلام ته په سپکاوي تورنه سوې وه او په 2010 کال کې په همدې جرم په اعدام محکومه سوه. خو د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان سترې محکمې وویل چې د بی بی پر وړاندې هیڅ شواهد نه لري چې ثابت کړي دي مقدساتو ته سپکاوی کړی دي، او د دې د راخوش کولو پریکړه یې اعلان کړه. وروسته تر دې اعلانه د پاکستان افراطي اسلام پالو په لویو ښارونو کې لاریونونه وکړل او درې ورځې لویې لارې تړلې وې. خو صدر اعظم عمران خان له دوی سره په کراتو کې موافقه وکړه چې د آسیا بی بی قضیه به له سره وکتل سي او د بیا کتنې تر بشپړېدو مخکې به بی بی ته له پاکستانه د وتلو اجازه نه ورکوي.
مننه کوم. علي بشیر و راته ویل چې د پاکستان حکومت له ټولنیز شبکې ټویټر غوښتي چې د آسیا بی بی په اړه د جعلي عکسونه لیرې کړي. په ټویټر کې ځینې عکسونه راغلي چې آسیا بی بی ښکاري له پاکستانه د باندې په کوم بل هیواد کې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو ته تبصره د اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سره هم کتلي دي. ورځپاڼه لیکي چې په دغه لیدنه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت، د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د انتخاباتو او د سولې د پروسې په اړه خبرې شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلی چې جنرال دوستم خلیلزاد ته ویلي چې د سولې د پروسې په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. نوموړي ټینګار کړی چې د سولې د عالي شورا تر څنګ باید د سولې په پروسه کې یو شمېر ګوندونه او سیاسي شخصیتونه هم سهیم شي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، روسیه وایي امریکا د افغانستان ستونزې نه شي اوارولی. ویسا لیکي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې روسیه په افغانستان کې له امریکا سره هیڅ ډول سیالي نه پالي، خو له خپلو سرحدونو او ملي ګټو دفاع کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې کابلوف په روسیه کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې ستونزې نه شي اوارولی، بلکې په خپله ستونزې جوړوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې کابلوف ویلي طالبانو د مسکو په دوهمه ناسته کې هم د ګډون لپاره چمتواله خودله. خود مطلب لیکون کې لیکلي چې د مسکو د دوهمې ناستې پاړه تر اوسه جزئیات نشته. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمېر شنونکو په حواله لیکلي چې پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سم د طالبانو جنگي ستراتیژي بدله شوې ده.
په مطلب کې راغلی دا په تیرو ولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې طالبانو د غزنی د مالستان او جاغوري په ګډون په هزاره میشتو سیمو برید کړی. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې شنونکي وایي پر ایران د امریکا له تازه بریدونو وروسته په افغانستان کې هغه سیمې هم له نام نه کېدو سره مخ دي چې امریکا یې د خپل ماموریت په دوره کې د افغانستان په کچه تر ټولو امنی سیمې ګڼي. خو اصلاح دولتی ورځپاڼه بیا د موضوع په تړاو لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی شي د یاد ولسوالیو امنیت به ټینګ شي او له دې عمله نور ځواکونه هم یادو سیمو ته استول شوي دي. اصلاح د دفاع وزارت د لوی درستیز شریف یفتری په حواله هم لیکلي چې اوس په یادو سیمو کې امنیت تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه احمد ګل وردګ ولرات وسیدین کایم. زه د غټ مرتل چلون کایم. زه غواړم چې آزادۍ راډیو کارکون کړه نه هیله لرم چې د ما غاړې تل ورکول چارو کې پورې ورسېږي. موږ د پاراولا د فرارو د ولسوالۍ د امنیتي پوسټونه ډېر څنګه راغلي. دا د هر موټر نه زر زر روپۍ دوه دوه زره روپۍ اخلي. په زور موټروانان وهي ډبوي. د پولیسو پوستې پرتې دي د کندهار د هرات په لور. زموږ د دولت همدا خواهش دی چې دا پوستې لرې کړو په ځای اردو واچوي.
السلام علیکم. زابل بچیر زابل ام زابل ولایت شهر کپاول سوالی خبر کوم. روز د نو شهر کپاول سوالی چې د کابل کندهار په لوی لار کپاول سوالی د نه شنه امه د خپل جلدت په علاقه کې ابو انسی مخابره کې شه بچی نو څو روز د ما زخت دی سوالی لري ابو انسی مخابره کې شه بکو پر ور سوي چې د ابو انسی خو دا و درې مو سن یو دغه ازادي راځي او راځه د ازادي راځي خبر ډیر مننه کوم د مو پیغامونه درې ځای رفیع منت دی ابو انسی مخابره کې شه بکو د جلدت په علاقه کې و درې ځکه چې د دې
نظر دے.
ازادی راډیو ته غوښتو سم اسمت ساروان یو مطلب وای.
که څه هم دوبی لاله لري او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې یوه داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نری فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د اویا سلنې تودوخې مخه نیسي او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 2.0 درجو ته ورسیږي یا تر دې لوړه شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 2.0 درجو ټیټه وي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر شدی چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودل چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ایس ایم ایس 1903 لاره ځینو افغانانو پیغامونه راستولې دي. لاغې ډلې حکمت الله مینوال زابل لیکلې دي که امریکا سوله غواړي نو افغان نو افغانان پر قیمت ورته تیار دي، انتخابات خو دې پیخي وزن ټکی د لیکلي. عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه لیکلي، نور نو افغانان وژنه نه غواړي، باید سوله راشي. زلمی خلیلزاد باید په اول کې له افغانستانه د ناتو امریکایي ځواکونه د وتلو تقسیم اوقات جوړ کړي. دا خبره محمد حسن له تخار ولایت لیکلی. اخو په بدخشان هم شمس الدین حکیمی لیکلی د طالبانو سنگرونه لکه مهم مرکزونه، تعلیمی مرکزونه او مالی سرچینې مالی مرکزونه باید تر هوایي بریدونو لاندې ونیول شي څو وپویږي او سولې ته چمتو شي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس اتصالات لسلاري مکتا لند لیکلی پیغامونه راوستوي. ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او 5.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې اوریدلی شئ او مطالبې لوستلی شئ. ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشته جلال زی راغلی سټوډیو ته څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت متحد دی چې د 1398 هجری لمریز کال د جمهوری ریاست انتخابات له اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان سره سم په وخت ترسره شي. د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات به په هیڅ وجه ونه ځنډول سي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای حکومت د وای چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. شغلی غنی د امریکا په چانس اپکس پوانتون کې مسلین او تویلی چې د افغانستان حکومت جګړه نه د بایللی. هغه په ویډیو کانفرنس کې مسلین او تویلی چې حکومت یې له طالبانو سره چې د افغانستان حکومت یې غیر مشروع باله د سولې هڅې کوي. نن په ننګرهار کې 14 شوي چې د رپورټونو پر اساس یو لستنه پکې زخمیان سوی دی او یو تن وژل سوی دی. د هالند حکومت وای په پاکستان کې د خپل سفارت کارکونکو ورغوشت دي. د هالند حکومت ویلي د آسی بی بی نوم د آسی بی بی په نوم د مسیحي میرمنې وکیل ته د پناه ورکولو په خاطر کارکونکو ته ګواښ سوی و. د آسی بی بی مدافع وکیل سیف الملوک تر هغه وروسته چې د پاکستان ستري محکمې د بی بی د ازادۍ حکم وکړ هالند ته وتښتید.
لاند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستل شي. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه مې ومنه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلې ز نجیه سپایم او دغه خبرونه زنګړې شوې شکرې یا دیابت ناروغي ته د شکرې ناروغي په عواملو او همدارنګه د پرختیا د مخنیوي په هدف په دې خبرونه کې خبرې وکړو. په پروګرام کې د شکرې ناروغي متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی مرابللې او منتبه په دې تړاو معلومات راکړي. ډاکټر سیم محمدی خرغلې خبرونه ته
تشکر ژوند سیم
مننه کوم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0995 15 30 او بل شمیره هم ده 0800 22 15 50. ک انټرنیټ ته لاسرسی لري د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشئ ازادي رادیو ډاٹ کام مه هیروئ. د شکرې ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د شکرې ناروغي د میلیونونو افغانانو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی او په بیساري توګه د پراختیا په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان استازو د اټکل له مخې شاوخوا 2 میلیونه وګړي په افغانستان کې د شکرې له ناروغۍ ځورېږي. روغتیایي متخصصین په هیواد کې د شکرې ناروغۍ لومړني عوامل د ناسالمو خوړو څخه ګټه اخیستل، زیات وزن او د فزیکی فعالیت کموالی په ګوته کوي او په وینا یې چې دغه ناروغي په افغانستان کې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې 8% د افغانستان وګړي د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي. سره له دې چې په افغانستان کې د شکرې په ناروغۍ اخته کسانو کره شمیرې نه دي څرګندې، خو اوس د دغې ناروغۍ زیاتوالی د روغتیا نړیوال سازمان اندېښمن کړی او دوی په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې. ډاکټر پرویز اقبال وایي منظم سپورت، روغتیایي خواړه او د سګرټو نه څکول د شکرې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین ګامونه دي.
که چیرته شکر په دوامدار ډول سره په بدن کې پټ پاتې شي او ناروغ په وخت باندې ډاکټر ته نه وتلی، په وخت باندې تشخیص نشي، د بد امر غسترګې موفي د سترګو د ډنډوالي لامل ګرځي، په سترګو کې بل اخره د پردو د راتګ لامل ګرځېدلی شي، خپله هغه واړه عصبي رګونه چې سفلي اطرافو ته پښو ته تللي دي د دې د بډایوالي لامل ګرځېدلی شي، د پښو او لاسونو د دردونو لامل ګرځېدلی شي، او په زمین کې د شکر څخه حتی رګونه زړه هم په امان کې نشي پاتې کېدلی. رګونه تنګۍ د زړه د ناروغیو لپاره زمینه مساعده او د زړه حملات رامنځته کوي، او حتی په دماغي سیستم کې د وینې د تویدو لامل هم ګرځېدلی شي. موږ او تاسو عموما درې ډوله شکر لرو، یو د ځوانانو شکر دی، یو هغه شکر چې شغوالي لامل رامنځته کیږي، یو هغه شکر چې په خوځو کې رامنځته کیږي. په ځوانانو کې کوم شکر چې رامنځته کیږي دې ته آټو ایمیون ناروغي وایي، یعنی په بدن خپل د پانکریاس غوټه په هیڅ ډول باندې د انسولین جوهر نه لري، دوی مجبور دي د پچکارۍ د لارې انسولین واخلي ترڅو چې ژوند دي دا کار وکړي. خو چې زیاتره نن سبا خلک ډیر چاغ شوي دي، ورزش نه کوي، فزیکی فعالیتونه نه کوي، ډیر زیات خوراکونه کوي، چاغښت د دویم ډول شکر یا ټایپ 2 د غټ سبب ګرځېدل دي، او دغه شکر حتی د ډیرو زیاتو ناروغیو لامل ګرځېدل شي. دغه چاغوالی حتی سلو ناروغیو ته بلنه ورکول شي. نو اوس راځو موږ او تاسو چې آیا کله کله ځینې ویروسي ناروغۍ خپل د پانکریاس د غوټي التهاب یا حتی د پانکریاس د غوټي تربی د ضربه هم کولای شي چې دغه سی او ناروغي رامنځته کوي، او کله کله خو حتی وي د شکر د رامنځته کېدو علت هم معلوم نه وي. په دا پلټنې غواړي
دا چې دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي، بیا هم له ډاکټر پرویز اقبال څخه اورو.
مخنیوي ته که چیرته موږ تاسو مخکوز دلته باید څو نقطو ته باید وګرځو. لومړی باید د شکر ناروغ په دې باندې پوهیږي چې دغه ناروغي د سر تر ټول عمر پورې ملګرې ده، او دویمه خبره دا چې د شکر د ناروغي په باب له باندې دوی باید په کافي اندازه سره ورزش وکړي ترڅو دوی خپل وزن کم کړي. وزن باید کنټرول وساتي او همیشه د خپل شکر د ډاکټر د معالجې لاندې ووسی. دریمه خبره چې ډیر زیاته بارزښت ده، وایي دوی باید په خوړو کې ډیر زیاته گزاره وکړي. خواړه د شکر د ناروغ لپاره وي د شکر ناروغي د خاني ناروغي نه، یعنی هدف یې دا دی چې دوی ښه خواړم کوي نو دوی باید ورسره ورزش وکړي. خواږه باید ونه خوري، ډیر غوړ باید ونه خوري، همیشه په نیم نس باندې خواړه باید وخوري، او په ځمن کې که په دغه مسایلو سره چې هم ورزش کوو هم پرهیز او شکر کنټرول نشو، نو دوی باید د شکر درمل واخلي. یو متخصص ډاکټر به هدایت لاندې باید دوی د شکر اندازه لوړ شي. نن زبا خو ډیر خو وسفینه ټیسټونه راغلي دي چې د ایچ بی ای 1 ونن باندې دي کې دغه معاینات باید خپل او کې مریض باید خپل شکر منظم کنټرول کړي، او د مریض یا د شکر د ناروغ سره باید په کورنۍ کې د ګلوکومیټر په نوم باندې هغه آله چې هغه همیشه شکر سوي سنجوي دا باید موجود وي، یا باید هر هفته لابراتوار ته لاړ شي خپل وینه معاینه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ د نړۍ د وګړو 9% د شکر له ناروغۍ کړيږي، چې هر کال د دغه ناروغۍ له کبله 1.5 میلیونه کسان، یعنی هر ورځ 4 کسان مري. دغه سازمان اټکل کوي چې د شکر ناروغۍ به تر 2030 کال پورې په نړۍ کې د مړینې 1 لوی لامل وګرځي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، شکرې ناروغي د خبرونه زنګړي شوې. په پروګرام کې د شکرې متخصص ډاکټر حسیب الله محمدی زمنګ ملمدی او زمنګ پوښتنی به ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 30 او بل شمیره هم ده 0999 225 55. ډاکټر حسیب محمدی، رازو د پروګرام په سر کې کرا ته دا وایست چې ډیابیت یا شکرې ناروغي ستاسو په نظر څه ډول یو ناروغي ده؟
البته مخکې د دې نه چې موضوع شروع کړو، مونږ خپل سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوو، او شکر داسې تعریفو. البته کله چې د وینې قند په دوامدار توګه جیک پاتشی دیتا شکر وی، شکر ناروغی وی. البته دی اصلی علت با قده پانکراس کدی، چه دا یا په دې حالت کې د انسولین په افراز کې مشکلات شته یا امکان لري چې د دې په مقابل کې مقاومت رامنځته شي یا امکان لري چې هم په افراز هم په مقاومت په د انسولین په مقابل کې مقاومت رامنځته شي په نتیجه کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي او دا ناروغي باعث دي کیږي چې پروتین شهم کاربوهایدرات په وجود کې په سم توګه مصرف نشي.
دوستانو د شکر ناروغي د مخنیوي په تړاو به هم ډاکټر صاحب نو ورو وسو اوریدونکو ته او دوی ته به وخت ورکړو چې پښتنې لري او غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي ل ډاکټر صاحب نه به مستقیما خپل پښتنې مطرح کړي. یو اوریدونکو دا وس په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري.
اول محترم نجاس صاحب خو سلامونه تاسو ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تاسو مېرمن ته سلامونه.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنې.
کاری صاحب پښتنې هم کار دی مې اوریدونکو جوړ ځان
بالکل او خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړې شکرې ناروغي په تړاو کې سره پښتنې
او په موضوع خبره منه جخوري اول خو موږ باید د خدای دې شکرګزار اوسو اوسنۍ نسل خصوصا په افغانستان کې بعضی مرزونه چې براتله موږ خبر نو او شکر مو نورو مرته رنگ رنگ امراض دی د شکر ځای دی او د سہولت ځای دی چې جهان ته و نړۍ ته دغه سہولت راغلی دی خصوصا افغانستان ته. د ډاکټر صاحب پوښتنه دا دغه ډاکټر صاحب پر اقبال وویل چې شکر درې قسمه دی، یو په ځوانانو کې، یو په ښځو کې پیدا کېږي او بل په او دا شوزو کې شکر څنګه پیدا کیږي. یو خبره یو پښتنه خو مې داده او بل پښتنه مې داده چې دغه شکر په کوچنیانو کې هم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي. بل پښتنه کچیر یو مور یو ټیپل د مور په نس کې مور په شکر اخته ای دا په دا ټیپل باندې هم اغیزه کولای شي کنه شي کولای په کوچنی ماشوم باندې.
خیر صاحب ډیره زیاته مننه، مهمه پوښتنه دي او ډاکټر صاحب به جواب کی لتاسي مننه خبرونه سره وسی ډاکټر صاحب مهرباني وکړي.
اول خو د تاسو په خدمت کې وایم چې البته مخ کې هم ډاکټر صاحب دا خبره وکړه چې شکر درې نو دي، یعنی په مجموعي توګه یو 1 ټایپ 1 او 2 ټایپ او دریم شکل په خزینه کې د حمل په دوره کې رامنځته کیږي او اول ټایپ اکثرا ماشومان مساوي، یعنی هغه کسانو چې د خوانزی په دوره کې دي یا د ځواني په مرحله کې دي دا ناروغي رامنځته کیږي او زیاتر اوقات د لسکلنای تر د لسکلنای پورې زیات لیدل کیږي. البته په دې نو کې ناروغ مجبور دي چې انسولین د بهر نه واخلي، یعنی بدون د انسولین نه دوی نشي کولای چې امرار حیات وکړي، یعنی غده پانقراس په دې حالت کې نشي کولای چې په کافی اندازه یا انسولین افراز کی، یعنی په دې حالت کې 90% په شاوخوا کې حجرات له منځه تللی ده او د انسولین افراز په دې حالت کې سخت موجود دي او که ناروغ انسولین وانخلي له منځه ځي. او دوهم شکل چې دا اکثرا په هغه کسانه چې عمر د 30 کلنۍ نه پورته دي دا رامنځته کیږي، په دې حالت کې یو څه مقدار انسولین افرازیږي او په دې حالت کې اکثرا د بهر نه انسولین ضرورت نه پیخیږي او دا انسولین چې افرازیږي دا کولای شي چې قند، پروتین او شهم په استقلاب ورسوي، یعنی په نسبی توګه په دې حالت کې انسولین لگ موجودی. او در اون شکل اکثرا پا حق خزینه او که چه ده حاملگی پا دوره که دی پا ده حالت که دا ناروغی را منسته کیگی او پا ده حالت که پا ده حالت که پا ده خزه بانده یا مور بانده توجه نشی بالاخره شکر امکان لری چه دا مور او جنین لمنز لار شی او منفی اثرات دده ناروغی په ماشوم بانده اول په مراحل مقدم که یعنی په ابتدایی مرحله کې، یعنی د حمل په ابتدایی مراحل کې، مثلا کولای شي چې بنفسهی سقطونه را منځ شي، او همداسې امکان لري چې سوء تشکلات ولادی، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي په دې مرحله کې مونږ او تاسو لیدل ګورو چې په ماشوم کې ځینې ولادی تغییرات لیدل کیږي یا سوء تشکلات لیدل کیږي چې دا د شکر له خاطر دی. او په مؤخر مراحلو کې مونږ مثلا دا امکان لري چې ماشوم مخکې د وخت نه تولد شي، امکان لري چې د ولادت په مراحلو کې ماشوم مړ شي او پیدا شي، او امکان لري چې ماشوم وزن زیات وي چې دا تغییرات د شکر له خاطره په ماشوم باندې منفی اثرات کوي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمدي. په افغانستان کې د ډیابیټ یا شکرې ناروغي مخ په پراخېدو ده، تاسو عوامل په څه کې ګورئ؟
البته علت دا دی چې ټول خلک شهر نشین شوی ده او فعالیت فزیکی کم شوی ده، او خلک غذاګان زیات خوري او فعالیت فزیکی نکوي. د دې عامله زینه کسان په شکر ناروغي باندې اخته کیږي او وقوعات لده خاطر ورځ په ورځ زیاتیږي.
د مخنیوي په تړاو به هم راشو د اوس یو اوریدونکو دای د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
ځنوال خوشال خان نه
خوشال خان مهرباني وکړئ نن موږ د شکر ناروغي په تړاو غږی غو ته سره کې پښتنه پیدا شوی. مهرباني
ډاکټر صاحب څنګه ملګر پښتنه ده سي څنګه باید یو سړی کوشش وکړي چې شکر باندې اخته نشي؟ هغه څوک چې په شکر باندې اخته نه دي هغه باید څه وکړي؟ احتیاط وکړي، څه شی وخوري څه ونه خوري، هغه خواړه چې شکر پیدا کوي دغه په باره کې معلومات ورکړي.
بېخي سمه ده، مهمه پښتنه ده او ډاکټر صاحب یې ځواب کړي. مهرباني ډاکټر صاحب.
البته هغه کسان چې مثلا وزن زیات دی باید وزن کم کړي، د وینې غوړ زیات یا غبط کنټرول کی، یعنی دا د فعالیت فزیکی او د رژیم غذایی د کنټرول سره دا نورمال حالت ته ګرځي. او همداسې هغه کسان چې سګریټ او نور د خنیات سره عادت لري باید دا قطع کړي. او همداسې په غذایی رژیم کې البته هغه کسان چه مثلا وزن زیاد دی، فعالیت فیزیکی لگ دی، دا کسان باید زر تر زر فعالیت فیزیکی شروع کی. او همداسه غذاگانه چه دیر کالوری تولیده ای، مثلا شهمیات، مثلا کاربوهایدریت، دا باید لگ کی. او هاگه غذاگانه باید زیاد استفاده اونی کی چه د وینې د غوړوال او د شکر یا قند لوړوال سبب ونشي، مثلا وریجې، مثلا وچه ډوډۍ چې دا زیات باعث د دې کیږي چې وزن زیاتوالی وشي. او هغه غذاګانې چې مثلا ترکاری دي، میوه‌جات او ترکاری، مثلا کرم، کاوو او نور سبزیجات او میوه‌جات، دوی باید استفاده وکی. دوی کله چې دا شرایط مراعات وکی اکثرا په شکر باندې نه مساوي کی.
من بلوریدونکو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مننه. او د بشپړ اړیکې
نیولې ده ډاکټر صاحب خمدا
پښتنه.
دا شکر ناروغي خدمات دی کار کې سیدا ډاکټران وایي شکر دی د وسې د سترګو اچولی م دغه سترګو درملنه کیږي بیا د شوګر د شوګر.
ښه ډاکټر صاحب، تاسې پوښتنه واخیسته، کومه پوښتنه بله نه لرئ ورنه؟ ښه مننه کوم.
اورېدونکو مې میله داسې هغه د تلفون وخت ورکړي چې پوښتنې لري.
حتماً. خیر. لطفاً در من نه خبرونی سر و سعی دکتر سب مشوره داری که میره بانی.
خدا دو پختن استرگو پم اورد.
دوی به شکری ناروغی بندی اخته و ولی چه استرگو ناروغی پیدا کیه ده شکری لواجی تنگه کنترل کو تنگ مخنیوای که ویس.
خام. البته هاگا ناروغان چه به شکر بندی مصاب شویده دوی باید زر تر زره کوشش وکي چې د شکر د اختلاطاتو نه باید جلوګری وشي. البته دا اختلاطات په زړه، پښتورګو، سترګو او په خو باندې ډېر رامنځته کیږي او په دې حالت کې کله چې د وینې غوړ او د وینې فشار او شکر نورمال وساتل شي په دې حالت کې اختلاطات په تاخیر اچول کیږي. په کدا شرایط سم په نظر کې ونیول شي اختلاطات زر نه پیدا کیږي. بدون د دې نه ځینې اختلاطات په سترګو کې پیدا کیږي، مثلا کاتاراکت یا پرده پیدا کیږي، مثلا خونریزیگان مختلف، خونریزیگانو په مختلف حصو د سترګو کې پیدا کیږي، مثلا په ویتریوس کې، هوامداس په ریتینا کې بعض اب نورمالیتی پیدا کیږي چې د تداوی هم ډیر به حد مشکل دي.
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري خبرونه شکرې ناروغي ته زنګړې شوې بلوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خیرت
خوشاله اوسئ، ډېر زیاته مننه، مهرباني وکړئ.
ما د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ حاجي محمد وطن دوست سره په اړیکه کې یم. زما کور کې یو مریض دی، کری ناروغۍ اخته دی. نن یې دوهمه ده چې کوچنی پیدا شوی دی. دا کوچنی خواګرځۍ لري، خواګرځۍ په اړه که ډاکټر صاحب معلومات راکړي.
حتما ډاکټر صاحب د پښتنې وخت او تاسو به جواب درکې. لتاسو مننه، مهرباني وکړئ.
البته تاسو ماشوم امکان لري چې د دې خوابدي بل علت لري. به تر دا دي چې د ماشوم متخصص ډاکټر سره تاسو یو مشوره وکړي چې دوی د نږدې نه تاسو ماشوم وګوري چې د دې خوابدي علت څه شي دي، ځکه چې د خوابدي یو اراز دی امکان لري مشکل په بل ځای کې او هغه کله چې تداوی شي دا خوابدی هم لمنځه ځي.
ډاکټر صاحب، د شکرې ناروغۍ هغه مهمې نښې نښانې څه دي؟ که یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي په وجود کې څه نښې څرګندېږي؟
البته مخکې د دې نه چې د اراز علائم په مورد کې خبرې وکړو، لکه د دې په اسبابو کې لکه خبرې به وکړو. البته په مجموعي توګه شکر مختلف انواع لري، خو چې ډېر مروج دي یو ټایپ 1 یا نوې اول، دوم او جستشنل دیابت دي. چې په اول ټایپ چې اکثرا ماشومان مصابوي د دې په 90% حالت اوتی ایمیون دي. البته یو عکس العمل د دې په مقابل کې په حجرات پانکراس په لانګرهانس کې پیدا کیږي او په نتیجه کې د دې حجرات تخریبیږي او انسولین په کم اندازه یا بیخي نه افرازیږي. په لاس فیصدو کې ایدیوپاتیک دی، یعنی حالت بیخي معلومه نه دي، او نور فاکتورونه په دې کې داخل دي. جنیټیکی فاکتورونه ډیر په دې کې رول لري چې البته هغه ماشومان چې اکثرا دوگانگی، یعنی دوگانگی مشابه یا مونوزایگوتیک دیتوایی، د دې کسانو تقریبا 10 تر 15 پورې چانس ده چې په دې ناروغي باندې مصاب شي. او ارثیات هم په دې کې فوق العاده رول لري چې هغه ماشومان چې پلار په شکر ناروغي باندې مساوي د چانس زیاتیږي. او همداسې ځینې وایرسونه مثلا مامپیا کلچرک کوکسی وکي او نور وایرسونه د دې وایز ګرځي چې د دې وجرات تخریب شي او دا ناروغي رامنست شي. او دوهم شکل په دوهم شکل کې اساسي حالت تروسه پورې معلومه نه دي او دا هغه کسان چې عمر د سلویخ کلنای نه پورته دي اکثرا مساویږي، خو په دې کې هم وراثت فوق العاده رول لري او یو تعداد نور فاکتورونه په دې کې داخل دي، مثلا هغه کسان چې وزن زیات دي، فعالیت فزیکی زیات دي، چې دا وزن زیاتوالی د دې باعث ګرځي چې شحم په وجود کې تراکم کوي او د دې شحم تراکم باعث ګرځي چې د انسولین په مقابل کې جواب رامنځته نه کیږي او د شکر رامنځته کیدو باعث ګرځي. البته د اراض و علائم په مورد کې د تاسو په خدمت کې عرض کوم چې په هغه شکر چې ماشومان او ځوانان مساوي اکثرا په دې کې ډېر دوی اوبایسکی او زیات تشناب تزي، ډېر ډوډۍ خوري او وزن کمیږي برعکس، او همجا همداسه دا ماشومان اکثرا احساس ضعیفی کوي او د شپې لخوا خپل تشو متیاز و کنترول اولای نشي. او په دوهم شکل چې نه هغه کسان چې عمر د سلوي کلنای نه پورته دي، دا کسان اکثرا امکان لري اسمتوماتیک وي، یعنی هیڅ اراض و علائم نه لري مګر دوی اکثرا په انتانات طرق بولی و تناسلی، انتانات جلدی نه شکایت کوي، همداسه د پخو، کرختی، سوزش نه دوی شکایت کوي او همچنان د سترګو کله کله دوی وایي چې مونږ یو شی سم نه وینو، یعنی یو رقم سترګو جل جل کیږي، یعنی دا متوارث اراض و علائم په نوع دوهم یا هغه کسان چې عمر د سلوی کلنای نه پورت دی لیدل کیږي.
او ډیر مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ پروګرام شکرې ناروغۍ ته ځانګړې دی او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو ته ورزو د اوس پرې کې دی، مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ. محترم نجیب صاحب، خور سلامونه تاسو
ته، محترم ډاکټر صاحب ته، له کوم په ځنه دی وردګم د باندې چکنه.
وعلیکم السلام وردګ صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ.
د دې راځي کومونه نه نو محترم ډاکټر صاحب نه مو دا پښتنه اصول دی، د مو یو کوکو د مدد د څلور درې کولو کې چې شکر ناروغي باندې مبتلا شوی دی، نو به دا کله چې دا نو چې زخم شي بیا دا د وی میاشتې او د دوه پد مدد باندې نه کیږي، هر څومره چې دا وایي کو هغه بیو بوي سره کم سره کم، نو به دا څا ډیر په تکلیف دی، د دې پر اساس یو ورو مو یو تاسو کوچه و مشکل نخلاشی دغه نو چې زخم شیدا جوړی نه پزر د دوه میاشتو کې دغه ټول تشکیوی د دوه یو غټ مشکل دی ورته جوړ دی.
اکثر ناروغان سره د غندخنوي وردک سه محترم دغه پختنه منګه واخیسته او ډاکټر صاحب مفصل جواب کې لتاسي مننه، مهرباني ډاکټر صاحب.
البته استاسو د سوال په جواب کې عرض کوم چې د شکر ناروغان د وجود معافیت ټیټ دي او کله چې دوی او غواړي چې د اختلاطاتو نه ځان وساتي، مخکې هم ما وویل چې باید شکر، فشار، د وینې غوړ ټول باید سم کنټرول شي.
ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره اغېزمن دي؟ افغانستان عامې روغتیا وزارت د دغې ناروغۍ د پراختیا د مخنیوي لپاره باید څه کارونه وکړي؟
البته مخکې ما وویل چې دا آگاهی عامه ډیر مهم خبره دی، تر څو چې هغه کسان چې تعلیمات وچت نشي او په دې ناروغي باندې پونشي چې مثلا وزن زیاتوال څه ضرر لري، فعالیت فزیکی مثلا څه ګټه لري، موږ نشو کولای چې دا ناروغي کنټرول کو. او یا مثلا څوک چې سګرټ باسي، دوی په اضرار باندې پونشي، فکر کوي چې دا والا بهترین شی دی، مونږ چې دا استعمالو مونږ ته ګټه کوي، زمونږ خستګي او دا استراب له منځه وړي. او شکر هم همداسې ده که ناروغان پوشي خوشبختانه په دې اواخرو کې د رسانو لاره تقریبا د خلکو معلومات زیات شوې ده، او امیدوارم چې نورم د دې ناروغي په مورد کې تبلیغات وشي تر څو هغه خلک چې مصاب شوی نه دي مصاب نشي، او هغه کسان چې مصاب شوی دي په اختلاطاتو ته مصاب نشي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. خبرونه چې شکرې ناروغۍ ته ځنګړې شوې وه همدغه ته پای ته رسیږي. په پروګرام کې د شکرې د ناروغۍ متخصص ډاکټر حسیب الله محمدي زموږ میلمه و. ډاکټر صاحب محمدي، یو نړۍ مننه.
تشکر، زنده باش.
له تاسو اوریدونکو هم ډېره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامن. یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.